د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. په پیښور کې د غرمې 3 بجې شوې دي. په رواني یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره شوې احتجاجي مظاهره او پاکستان کې خبريالانو ته ورپېخو مشکلاتو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز راپورونه به هم واوري. خو د هر څه اول د دې ساعت خبرونه مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده، ترته خبرونه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وايي له حکومت سره مذاکرات نه کوي. پرون په کوټه کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو اتحادیې احتجاجي لاریون کړې او په امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس ریکارډ کیسونه مخې ته راغلي. پاکستان جمهوری تحریک د واکمن تحریک انصاف ګوند له حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی. پرون په ملتان کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک په تر هغې روان وي تر کومه چې عمران خان مستعفی شوی نه او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولې، نو په ډاګه دی وایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړې دي. سموده مخکې د ریلوي وفاقي وزیر شیخ رشید اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړو چې احتجاجي خونډې دې ځکه وځنډوي چې پکې د ترهګرو پیښو یره ده. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن پاړه بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. پرون په راولپنډی کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څنګ مشر میجر جنرل بابر افتخار ویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړو. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28 د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایا صادق په قومي اسمبلی کې په یو بیان کې ویلي چې پاکستان ځکه ابینندن خوشي کړو چې د هند لخوا په پاکستان د حملو یره وه. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو لپاره د کارکونکو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس په مرسته شوي دغه لاریون کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په وینا کې مشرانو ویل چې حکومت باید هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پرې څه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او حل باید زر تر زره وځي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن منتخب مشر عبداللطیف آفریدی وایي کوشش وکوي چې په ملک کې د جمهوری ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. آفریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې خپل ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو لپاره به کردار ترسره کړي چې مقصد یې د غیر جمهوری قوتونو مخه نیول دي. عبداللطیف آفریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دي د سپریم کورټ بار اسوسییشن انتخابات یې وګټل. د بار اسوسییشن انتخاباتو کې اسما جهانگیر سره منسوب آزاد ګروپ کاندید عبداللطیف آفریدی او د حامد خان په قیادت کې پروفیشنل ګروپ کاندید عبدالستار خان وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شو شمېر 6,595 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,089 پیښې ریکارډ شوي او 40 کسان ترې مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سره د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 3,23,116 ته رسېدلې، خو له ناروغۍ تر 3,14,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په امریکا کې په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 9,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. دا په امریکا کې په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. په دغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر په زیاتېدو سره د سپینې ماڼۍ کاري ډلې د وایرس په اړه خبرداری ورکړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې ریکارډ شوي دي. د امریکا د براون پوهنتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جھا رویټرز ایجنسی ویل اوس په امریکا کې حالت سخت کړکېچن دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمې چپې د دې لوی وچې ګڼ هیوادونه بیا سخت ټولبند لګولو ته اړ کړي دي. او آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي ارمینیا ته سپارلي چې د نګونو کرباخ په سر په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د جلا شوې سیمې په سر د لسیزو اوږده لانجه کې د تشدد پر مهال د وژل شوو شمېر زیات شوی دی. د اکتوبر په 9 دواړو خواو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړي چې ارمینیا او آذربایجان پر یو بل د امریکا په ملاتړ د کړي اوربند د ماتولو تورونه پورې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحا میرزاده درته د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واورئ. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی.
ہم نے مذاکرات کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے.
د اسلام آباد طرح گرئی زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان پا پارلیمان ودانے حملہ کیس کے بری کڑے دے
پدی کے خدا خان سے انوالومنٹ اس دغن بہا غٹیم کیوں منگے دا پا بانیا تیبانی جو کڑے دا دے پا کی انوالو کڑے پا زور پا دغ باندے منگا ہوئے اکیخ پا دا فیصلہ اکڑا.
په بلوچستان کې د لادرا کا کسانو بازیابۍ لپاره مظاهره شوې ده او د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پکې خبریالان وجل کیږي.
څوک جرنالستان وژنی تختوی یا خپل کار نه ایستولو کوشش کوي هغه خلکو ته سپن نه ملي جرنالستان وژنه هغه ودریږي نه پاکستان کې.
دا او د ځنې نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې نږدې کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو اترو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبره کیږي. مولانا فضل الرحمان تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره خبرو کې زیاته کړه تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې جاری وي. نورحال شانواز ترکزی راکوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمان وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نه خو مونږ د دې حکومت سره خبرې کوو او نه د خبرو او یا مذاکراتو په حق کې. نو بیا د احتجاجیانو او د حکومت په منځ کې د لانجې هوارې څنګه ممکن دی؟ مولانا فضل الرحمان وایي چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوي ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټي ورکړي او کدا سې نو نو دوی بیا د خپل سیکورټي خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټي ورکول د ریاست ذمہ واری ده. هر کله ریاست لسونه اوچت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولای نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمون غونډو ته سیکورټي ورکوي.
ان شاء اللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے.
مولانا فضل الرحمان پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم دا سے اڑان دے کہ
سی پیک
دے وائی چی دے سی پیک راتلون کی بچ سوی نو ہاگا خوی تباہ و برباد کر دا وجہ دا چی پدی خطہ کہ دا منگر طول خوگ و لوی دوست چین بے اعتمادہ شو او دا دغن علاوہ خو منگ حسی موزگارو منگ پا طول خطہ کی یوازیو او بلدا چی دل تنن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې دلان دی به د سی پی چیرمن او نور عملی ته نیپ او نور ادارې هم څه نشي ویلي لکه یو خدا چی سی پی کې ډوب کو او بلدا چی د کرپشن یا د درغلی ولارې به هم ورته آزاد شي او دی ته وي په سرکاري ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوریت تحریک بیا بیا ویلي چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینولې شوی دی خو حکومتی نمائندگانو بیا بیا ویلی چې دوی الیکټډ او یا د عوامو پر یو انتخاب شوی دی او د اپوزیشن داوی بې ځایه ګرځولی. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوریت تحریک جلسې د خپلو درغلیو د پاکولو لپاره دي او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلی او لستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د زیارت پورز د اسلام آباد تر هغری زدی او عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانی حمله کیس کې بری کړو. خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د دفاع وزیر پرویز خټک، د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. پر دوی تور و چې 2014 کال کې درنه پر مهال مظاهره چان یې تشدد ترا پارولی وو او مظاهره چانو بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د دد ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو، خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی وو او د ته په ختمولو هیڅ اعتراض نشته. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شاهنواز رانجا په زیارت ورځ مشالې ډوته ویل چې د 2014 کال په اګست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لتوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه نو د هغې ویډیوګانې هم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په چوکۍ ګماري، هغه په شا شو نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حملې کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعي دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو، خو حکومت دا وخت د عمران خان دی نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
بلخوا د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وایي د زیارت پر ورځ د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او ګواهانو د نشتوالي له کبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د ده په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حملې کیس جوړ کړی وو.
د پدې کې خو د خان صاحب د انوالمنت هیڅ دغه نه، په هغه ټایم کې هم موږ دا په پدې نه تای باندې جوړ کړی دا دې په کې انوالو کړی په زور په دغه باندې، ځکه دغه په کې د انوالمنت څه دغه نه وو. نو دا خو په هغه ټایم د نواز شریف حکومت او دای په کې انوالو کړی، نو دا خو ډېر موږ خو وایي چې دا د اټلي خپله فیصله وکړه د هیڅ څه پرشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حملې کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې، خو د په خبره هغه تمه لري چې کله دغه کسان پر اتکونکو اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړی او قانون پوه نور عالم خان وایي په پارلمان د حملې په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابته کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او له دې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسېدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشالې ډوته وویل چې پارلمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده، نو که پر دې د حملې کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
چلیدلی چې په هغې کې کمې دفې وي نو هغې کې چې دی عمر قید پورې چې دی سزا ملاوېدی شي، او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډسکوالیفیکیشن چې څوک یې روکي 63 ته تلا دی هغې باندې ډسکوالیفیکیشن کېږي، ولې چې د حکومت ریټ چیلنج شوی وو. نو دې کې سزا یې موت هم کېدی شي، ډسکوالیفیکیشن هم کېدی شي، پابندیان هم لګېدی شي.
د یادونې دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دان ورځپاڼه وایي د هغه وخت پرازیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ده د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران، کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
اسرار عالم وو چې وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې د بری کولو په اړه رپورت اوریدو. تاسو
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. یو بل رپورٹ در اورو. تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون یو مشر ایاز صادق د بیان پر رد عمل کې د فوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماښام په پینډۍ کې خبری غونډې ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده، او دا ټول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یاري لوجې ابینندن خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل،
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو
د یو ذمہ وار ریاست په حیث د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندی پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصله بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه، او دا پریکړه د ټولو جنگی صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و.
اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر ایاز صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی، د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یری لوجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د ایاز صادق د دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلې دي. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانیې کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري، او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي، او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلې دي، او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي، بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي.
اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
د یو پختنی په جواب کې چې آیا د پوز د مشرانو په ضد د سیاسي خلکو د بیانونو له امله په پوز کې د ننه سه اختلافات شته او کنه، د پوز ترجمان بابر افتخار وویل په پوز کې هیڅ رقم اختلافات نشته.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولی، او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولی. دا ټوله هم یوه اکائی ده.
کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا، یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر ایاز صادق د دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی، او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه د هغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی، او د هغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده. آیا صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړې دي چې ولې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو او رئی دا پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف اپریدے وئی کوشش بکوی چی پا ملک کے جمہوری ادارو پیاوڑی کولو لپارا خپل رول ولوبوی اپریدے دا اکتوبر پا دیرشما مشال ریڈیو سرا زانگڑی مرکا کیوئل چی خپلو ملگرو سرا مشوری وروست با دا حکومت او اپوزیشن ترمنز خبرو لپارا کردار ترسرا کڑی چی مقصد یہ غیر جمہوری قوتونو مخ نیول دی عبداللطیف افریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دی د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انتخابات وګټل زمنګ همکار ګولیاز د بار ایسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلی چې عدلی نظام ته څنګه ګوري او څه رول بلوبوي
دا انگریزان نه کلونیل سیستم دی او دا خپل آئین چې کوم د مونږ جوړ شوی دی هغه بار بار دا هغه شکل دا هغه هولیه ورانه شوی دا او بر حال اخیری ځل چې د پادشاهانو کوشش وکړو د اتلسم ترمیم سره او دا آئین هغه زوم شکل یې تقریبا بحال کړو بلکې بهتر یې کړو نو یو خدا دا چې په پاکستان کې دغه ماضی په حوالہ کلونیل ہیریٹیج کے کلونیل دا کلونیل ہیریٹیج کے منتر پاکستان انگریزان فوج ملو چھے صحیح او فوج پا پاکستان کے تو ڈومیننس ہیں پارٹی نا وہی کوئی کوشش تھا کہ کہ فوج پخپلا یہ ضروری دی پاس پر دے او دا دا کہ فوج دا حق نہ لری دے کہ آئینی حدود رہ باہر ہوئی تو دا فوج نے علاوہ ایگزیکٹیو دغه سیدا او زمون په قوانینو کې د اصلاح او په جوډیشل سیستم کې د اصلاح ډېر غیر ضرورت کې کوشش پر کوم چې په دغه لارو باندې سر د اصلاح کوشش وکړي لمه خبره دا چې په پاکستان کې د جمهوریت کې چې کوم مشکلات دي او د حکومت او د اپوزیشن سره بالکل دوی سره ټول رایشتي دي او بل خلاف دا هم به د دې په شا هم ډېر وجوهات دي په هغې کې څه ښکاري او څه نه ښکاري خو کوشش به کوو چې په بل کې جمهوریت مستحکم شي مضبوط شي او موږ دغسې کار وکړو چې دا د ټولو جنګ او دا د یو بل په ضد چې دا د انتقامي ته روانې دي چې دا ختم شي او اپوزیشن خپل مثبت رول ادا کوي حکومت خپل مثبت کارونه کوي او دا لوی نه بس یقیني خبره ده د وکیلانو خو دا عقیده ده چې په ملک کې د آئین او د قانون حکمرانی وي دلته د پارلیمنت مضبوط وي دلته د جمهوریت مضبوط وي نو
لطیف لاله تاسو خبر وکړه آیا تاسو د حکومت او به چې کوم داسې مسلې راځي یا که څنګه تاسو د اپوزیشن خبره وکړه د منځګړیتوب هغه رول لوبولی شئ تاسو په دې کې
نو باغې کې خو نن ما اپوزیشن ولم د پرون راځي ما سره رابطې وکړې ټلیفون نه وکړ مبارکۍ راکړې حکومت ولم راکړې نو په یو مرحله باندې چې زه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړم یقیناً جب دا کوشش کوم چې د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ دا خبره دې حد ته لاړه نه شي چې پرون چې جمهوریت د منځه لاړ شي یا فوجیان را شي یا صغیر جمهوری عمل وشي بلکې زه به دا کوشش کوم چې جمهوریت مضبوط شي مستحکم شي جمهوری ادارې چې کومې دي هغه مخکې لاړې شي او غیر جمهوری قوتونه په شا لاړ شي
د عبداللطیف افریدی مرکه تاسو واوریدله نوموړی پرون د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کلیز انتخابات ګټلی وو عبداللطیف افریدی سره زمنګ همکار ګولیاز دا مرکه کوله
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
ورزو پیښور ته د پیښور یونیورسيټي استادانو د لوړ زده کړو یعنی ایم اف ال او پی ایچ ڈی زده کوونکو د کلاسونو او د نو داخلونو بایکاټ فیصله کړی دا. دوی وای شاوخوا 1400 استادانو ته د تیرو قریبا 9 کالو راهسه معاوضه نه دا ورکړې شوی، بلخوا متعلقه چارواکي وای چې د مالی ستونزو له وجې دا مسله را پیښه شوې ده، خو زر تر زره به یې هواره کړي. د ایم اف ال او پی ایچ ڈی زده کوونکي هم دریز لري یونیورسيټي انتظامیه او حکومت دې دا مسله زر هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان را کوي.
پیښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیډو ته وویل چې 2014 مراسه پیښور پوهنتون کې د ایم اف ال پی ایچ ڈی زده کوونکو څېړنې د کتل لپاره چې کوم د پوهنتون خپل او د بهر ملکونو ریویور یا کتون کې استادان دي، هغوی ته د دغه کار معاوضه یا پیسې نه دي ورکړل شوي، کوم چې د پوهنتون د بدنامۍ سبب هم ګرځي او د څېړنې عمل هم د غیظمنېدو ویره ده. او دغه استادان بیا بیا د خپل پیسو غوښتنه کوي.
یوازې ټیچرز نه، د پیښور یونیورسيټي په دې کې چې تیسیس بهر ته مونږ ولیکو یا ملک کې دنه ایویلویشن د پاره د ایم فیل او پی ایچ ڈی، هغه ایویلویټرز ته هغه ریویورز ته پیمنټ نه دی شوی تر 2020 پورې. دا تقریبا 1400 کسانو ته معاوضه نه ده ملاو شوی. خبره د پیسو نه ده، خبره دا ده چې د یونیورسيټي چې کم فیم دی، کم عزت دی، هغه خبره ده. ځکه چې کم فارن ایویلیویټرز دی، اغوی اوس مونږ ته وی چې یاره مونږ نور تیسز ایویلیویټ کولې نشو، ځکه چې 2013-14-15 داسې راونی سه مونږه شپک شپګا وتا ته تیسز ایویلیویټ کړی، دا غي اوس پورې معاوضه مونږ ته نه ده ملاو. دیو جنا چې کم شت طالب علمان دي، زمونږ سر پی ایچ ڈی سکالرز دي یا ایم فیل سکالرز دي، دا غوی چې تیسز دي اغه غ ریویورز ته نشو لیکلې.
محمد اسف چې پیښور پونتون جرنالیزم څنګه نه پی ایچ ڈی کوي، وای چې باید پوهنتون او حکومت د استادانو دا ستونزه هواره کړي، ځکه دې سره به د څېړنې عمل ډېر اغېزمن شي.
حکومت ته پکار دي چې دې حوالې سره یونیورسيټو ته خو پراپر فنډز ریلیز کړي. ریسرچ کوم دا یو ډېر ضروری شیز دی ټوله دنیا کې، او مطلب دا چې یونیورسيټیز خو بیسیکلی دي فار ټیچینګ اینڈ ریسرچ، کنه دا دې پرپز دي یونیورسيټیز. نو چې ریسرچ د پاره فنډز نشته او فاینانشل کرایسس دي، نو لکه څنګه به دا یونیورسيټیز چلیږي. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبہ کے ہو، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلے گا دسی کا ہائر ایجوکیشن کمیشن پروونشل لیول مانی کے پی لیول مانی جوڑ سی نوڑی مسئلے بحال سی فارن ایویلویٹرز تک اس فنڈ نہ ملاوے گی، منی نے پیسے نہ ملاوے گی، نو ریسرچ بسنگ کی گی زموں گا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ٹول دا تیسیز لارچ فارن دا ایویلویشن تھا.
ولی پدیڑا مو چکل لپی خبر پہنتون دا سینٹر فار ایڈوانس سٹڈیز ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سردار سوک چی دا دی ہر سا زیموار گڑنی شی نا پختنوکڑا ندی مشال لیڑو تیویل چې د ځینې مالی ستونزو له وجې دغه پیسې ورکول پاتې شوي دي، او اوس د پیسو ورکولو دغه عمل دوی شروع کړی دی.
دا پینډنسي چې کومه ډیولپ ده، نو دا غي دوه غټ فیکټرز دا دي چې یو خو د ډالر پرایس سی واشو چې کوم فارن ایویلویټرز ته په ډالر کې پیمنٹ کو، او بل ریزن دا دی چې موږ ټول شیزونه آن لائن کړل، تیسی سبمیشن آن لائن شول، ایون د کووډ 19 دوران کې موږ آن لائن ډیفنسز ارسو کړو. نو په هغه په وجه باندې زمونږ د پېښور یونیورسيټي ایم فل پی ایچ ڈی پروډکشن 30-40% انکریز شوی دی، او بجټ او ماغه دی. او د دینه بل غټه وجه دا ده چې نور یونیورسٹی نے دا ایم فل پی ایچ ڈی سکالرز نہ دی ایویلویشن چارجز اخلی، پشاور یونیورسٹی دا چارجز لاوی نہ کلیم کئی، نو بدی وجہ مانے دا پینڈنسی دا غنا ڈیولپ شوی دا. نو اوس دونا فائنینشل کرائسس دی یونیورسٹی کی چی دی سیلری دی پینشن ارینجمنٹ نشی کی دے، نو دا ریمینریشن بدی کم زنه کی، نو دا پینڈنسی پدغه وجہ مانے ڈیولپ شوی دا.
دا پوهنتون د استادانو اتحادیه ترمخه 200 پی ایچ ڈی او 400 د ایم فل کیسونو پیسې دا وخت پاتې دي. دی وای د یو پی ایچ ڈی زده کوونکي لپاره دوه بهر ملکی او یو د پوهنتون خپل ریویور یا کتونکي استاد وي، او د ایم فل لپاره دوه د پوهنتون مقامی ایویلویټر یا کتونکي وي، او دا ټول شمیره خوښه 1400 جوړیږي. چاته چې دغه پیسې نه دی ملو، دا د ونره چې تیر دوه کال راسي د سوبې د نورو سرکاري پوهنتونونو په شان پیښور پوهنتون ته هم د فندونو یا پنګو د نشوالي ستونزې دي. د پوهنتون چارواکو تر مخه دوی سره چې کوم پنشن اخیستونکي یا ریټایرډ استادان دي، هغوی ته پنشن ورکول هم ډیر ګران شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر سهار 9 بجو نه تر د ماخام 6 بجو پورې اوریدئ شئ. په پیښور کې د غرمې درې نیمې بجې کیدونکې دي. ملیحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده، د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
تحریک له حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړي. د اپوزیشن د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې وزیر اعظم عمران خان مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابھینندن په اړه بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون په پنډه کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابھینندن هند ته حواله کړو. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فور بلوچ مسنګ پرسنس په مرسته شوي دغه لاریون کې وویل شول چې حکومت دې هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پریس ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره وځي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی وایي کوشش وکوي چې په ملک کې د جمهوري ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. افریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې خپلو ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو لپاره به خپل کردار ترسره کړي چې مقصد یې د غیر جمهوري قوتونو مخه نیول دي. په امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 1,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. دا په امریکا کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر 1,000 زیات کیسونه دي. په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغانو شمېر په زیاتېدو سره د سپینې ماڼۍ کاري ډلې د وایرس په اړه خبرداری ورکړې. او آذربایجان د هغو 9 سرتېرو مړي ارمینیا ته سپارلي چې د نګورنو کراباخ په سر په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د جدا شوې سیمې په سر د لسیزو اوږده لانجه کې د تشدد پر مهال د وژل شوو شمېر زیات شوی دی.
لاند خبرونه مولو مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کول. وزارت یو راپور اورو. د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یا سی پی جی په ایوی تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پاکستان چپکی خبریالان وژل کیږي او د دوی وژن کې له سزا نه بچ پاتې کیږي. د سی پی جی په دغه فهرست کې پاکستان په 9 نمبر دی. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبریالان په څنا څه ډول په نخه کیږي چې له وجې په شمیره کې اضافه روانه ده او د خبریالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې په کار دي. ملیحه امیرزاده تفصیل راکوي.
د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د یو نوي فهرست له مخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په 9 نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونیټي انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبریالانو په وژنو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پرتلا لږ بدل دی. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر 8 نمبر وو. خو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبریالان د خبر کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبریال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 23مه د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یوه بله خبریاله اوروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمہواري د حکومت ده، خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زمونږ معلومات سرسم په 2013-14 کال کې د ولسو خبرارانو خلاف قانوني مقدمه درج شوه. په دې کې 80% کیسونه حکومت جوړ کړی وو. نو په پاکستان کې خبرارانو ته لوی ګواښ ریاست دی. د سی پی جی فهرست دا نه وایي چې دا ګواښ د چا له طرفه دی. د 2013 نه 2019 کال پورې په پاکستان کې د شپږ دیش خبرارانو وژنې کیسونه درج شوي. په پاکستان کې د 2000 کال نه راپتې خوا 1000 خبرارانو وژل شوي دي. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قاتلانو ته سزا خو واورول شوه، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکل شوی نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او 100% استثناء ده. که د خبرانو خلاف څوک څه قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه ترې بچ پاتې کیدی شي. د پاکستان ریاست د خبریالانو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلی دی. که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاده نه شوه. چې چېرته رسنۍ آزادې نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېرې غټې پوښتنې راولاړېږي.
د کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 16 خبریالان وژل شوي دي. عدنان رحمت وایي د سی پی جی د فیرس کرایټیریا یا دایره محدوده ده، خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو، ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 21 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو سازمان استازې اقبال خټک وایي د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي، وژني، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغه خلکو ته نه ملي، د دغې سزا ملي دون هغه خلکو ته نوره مرسته ملاویږي او نور دغه ګزارونه او دغه د ژورنالستانو وژنه هغه ودرېږي. نه پاکستان کې مونږ وایو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې سپیشل قانون جوړ شي، د دغې حوالې سره عدالت ته لارې هغې ته انصاف ملاو شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوندو کیسونو څېړلو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي، خو په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ کارکوونکي وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د خبریالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
د ملیحا امیرزاده رپورٹ مو واورېدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وژنې او هغوی ته ورپېخو مشکلاتو په اړه وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو اوري. په پاکستان کې د لویو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د اف ای ټی اف د خړ لیست نه وتلو کې ځکه بریالي نه شو چې د دې لپاره د هلو ځلو په ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده. بلخوا بیا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د اف ای ټی اف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خلاف حکومت کاروایی کوي، نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخستل بولي. حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری به د اف ای ټی اف له خړ لیسټه ووځي. په دې حقله تفصیل درته زمنګ همکار منور شاه درکوي.
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده. یادې ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شو. 28 نکاتو کې 21 نکات تر ډیره عملي کړي، خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې 6 نکات هم عملي کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته ویل پاکستان له خړ لیست هم وتلې شو، خو که د عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمې قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وي.
مکمل حکومت ناکام پالیسی انٹرنلی ناکام دی دس ایکسٹرنلی ناکام پاکستان نزدیک ملک نو سعودی مثال بزور کم ٹول عمر پاکستان سپورٹ کر لے جیسے نور سراؤنڈنگ کنٹریز مطلب گورنمنٹ خارجہ پالیسی کمپلیٹ فیلور دے
دا راز د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای د تحریک انصاف حکومت د قامی مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ تر لاسه کولو هڅه نه کوي. نو موړی ویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرسته ته تیار دي، خو حکومت په دې سیاست نه کوي.
قومی مفاد دی پدی کے پکار دار ایسا ٹول یو پیج باندی نو دے مطلب ہے دانو گاڑی سمنگ سارا پوزیشن پہ یو پیج باندی شی نو دے کہ ہو کلیر کٹ خبر ہے دار ایسا پکار دار ایسا پرائم منسٹر کم پالیسی دے کم آلے ہیں جار پدی کی نرمی راوالی اور باقاعدہ اپوزیشن سے سمرا مشران دی آگوئی سارا کینی کوآرڈینیشن سارا خبر ہے مخ کی بوزی کچے یہ بو نت للا نو کلیئر کٹ خبر ہے اسمبلی نخ بپائی شی خوز کلے غم مخالفت راغلا نو دو دیم دیتا گوری چیرا دی کے مدلن ہے اپوزیشن مدلن ہے نیم خلق حکم دے اکثریت نہ گوڑی دا شے
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی امیر الله مروت وای د ایف ای ٹی ایف په ویشتو نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خبره هم شامله ده، خو چې حکومت یا ملي کوي نو اپوزیشن ګوندونه وای له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي. نوموړي همداراز وویل
دو خدای ته خوشاله تل چې د قانون سازی ختم کی چې مونږ د گری لیست نه بلیک لیست تلاشو. تاسو دا بیان کتلې دی د دوی هډ او هغه ویلی و سونو زبردست هغه ورکړی چې پاکستان ډیر ویزیبل پراګرس کړی دی او 27 کې 21 پوینټس ایڈریس کړی دی. اوس ته وګوره کنه اوس چې ته زیرو نه مونږ شروع شي یوه کې 21 پوینټس مو ایڈریس کړی دلته خپل ځان مو گری لیست کې وساتلو لاړ بشو ته شپږ پوینټس پر مونږ ایڈریس اور بشو وقت وائٹ لسٹ بلا شو زر بلا شو ان شاء اللہ فبروری کے روان دے گا نا تو کہ ان شاء اللہ مونگا تر ہم
د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یادې ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په څلورو برخو کې د لا نور کار کولو ویلي دي. اول ادا چې قانون نافذونکي ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزې مالی مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروي وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغو حالو ځالو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف داسې عدالتي کاروي وشي چې په موثره بندیزونو تمامه شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریم ادا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه دې په سمه توګه عملي کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه ده چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکې ادارې سخت ګامونه پورته کوي او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
منور شاہ رپورٹ مواورې دو چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه نه راوتلو په اړه وو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په اتم ورځ هم دنه بخنه غواړو. په بلوچستان کې د لازرک کسانو ستونزه یو ځل د هغه وروسته توده شوي کله چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو دغه ستونزه راپورته کړه. په دې ترڅ کې تیره ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یوه مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لازرک کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
بلوچستان کې د لادرکو بلوچانو د اتحادیې وایس پار بلوچ مسین تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یوه مظاهره کې بدل سو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داسې شعارونه ورکول. په مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دې بند سي او چې کوم کسان ورک دي هغه دې ومندل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې عدالتو ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ موومنټ د مرکزي کمیټې غړی زبیر آغا وایي چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچان اوس هم لا درک دي.
دا خلک دا غواړي چې زموږ ځوانان په جرم کې ملوث شي، په ملتنسي کې ملوث شي، نو ستاسو آئین او قانون موجود دی. په دې ملکی د دې آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړه، عدالتو کې صفا ټرایل ورک او هغه چیر مجرمانو نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو الهی کا اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړي دا هغه ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. بنا حق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان، پښتون ځوانان وړي دي، پښتون په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورک کړي دي، تر اوسه پورې دا هغه مندي خواندي ورونه او دا غو پلرونه ورته ځاړي. دلته په بلوچستان هم دي لس کالو راځي د بلوچستان د میسنګ کې پرسن کیمپس لګیدل دي، کله 1500 وی لکه کله 1500 ولا پتا کې.
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قادر بلوچ مشالډو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم هم نه دي مشتل دي چې دوی لا پتا افراد په اړه کې خبرې کوي. باقی دا مسئلہ ایجنسی انسر دے کا آغوی غواری دویا لگوان دوی دا پارے یو شایل دے دا ہم وائیو کہ ہر سو کے پورتا کھڑے دے چاہے بلوچ دے، پشتو دے یا سندھی دے دا دے جرم تا دا معلوم دے خودے بیا عدالت کی راولا عدالت کی پیش کا عدالت دوی تا ارچے سزاور کے مشت قبول دے دا سال دے کے غیر قانون نی تا پورتا کئے اور بیا غیر قانونی تدوی عقوبت خانو کے اجتے تو ددے آئین اور قانون غت اخفل وائلیشن
کے بلوچستان کی دلہ درک بلوچستان ستونز دا غورست یو زل بیا تو دسوی دا کل چی دا اکتوبر پا پنزمشتا منیٹا پا کوٹ کی دا از بختلاب دا سیسی جماعتو دا اتیادی پی ڈی ایم للوری پا یوب سٹیڈیم کی دا ویناگانو پر محال دلہ درک بلوچستانو یاد گرانا پا چنگار سر وسوا. بیا پا خاص توګه د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نکړي خو پوښتې په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې دمه په پاکستان کې لوی شمېر کسان لا درک شوي دي. خو اوس به داسې نه کیږي، اوس به د مندو زامن، د خوندو ورونه او د ښځو خاوندان نه لا درک کیږي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو چې ډېری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لا درک شوي وو. د نوموړي په وینا چې یاد څو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه وه راپورته کړې، خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لا درک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي، نو ځکه موږ مداخلت پکې نه شو کولای. ډېری کسان یې خوشي کړي دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کې بحثونه پاته دي. بلخواته په بلوچستان اسمبلی کې هم تیر مازګر د لادرنګ کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری په یو تاریخ التوا د لارې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اطلاعاتو د سکتر اسد خان اڅکزي د لادرنګ کېدو خبره راپورته کړه او ویل چې یوه میاشت تېره سوه خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دي کړي. وروسته له دې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې ټولې اسمبلی په یوه خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه.
دا خبره هم د هرې خوا وسوله ځکه چې ریاست خان د غیر ریاستي عناصرو په لاسو کې نو دا د ریاست او د حکومت ذمواري ده چې دوی د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسي کوم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي. او که چېرې اسد خان اڅکزی زموږ د ادارو سره وي زموږ د حکومت سره وي دوی تر اوسه پورې د ښکاره کولو یو طریقه نه ده ښکاره کړې نو بیا په کار دا دی چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي قانون ته وسپارل سي د عدالت د لارې د قانون د لارې خدای مکه که د ده سه یو ګناه سه وي د ده سه یو جرم سوی وي بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې دی د ده کیس ټرایل سي او بیا د هغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د ده لپاره مناسب ګڼي هغه لارې باید ورسره خپلې سي.
پر دې مهال د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادره کېدو سخت خواشینی دی خو دا نسي ویلی چې د اسد خان په لادره کېدو کې د چا لاس دی او علت یې څه دی. پر دې برسېره حکومت د هغه د مندلو هڅې کوي او د ده په خبره چې ښه به دا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر دلی وای او ایوان ته یې په دې ترڅ کې ښه او مدلله جواب ورکړی وای. وروسته سپیکر پر یاد شوي تحریک التوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر دی په یوه اونۍ کې دننه د اسد خان د مندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه رپورټ اسمبلی ته وړاندې کړي. یادونه وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکتر اسد خان اڅکزی د ستمبر د میاشتې په 15مه نېټه د صوبایي کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لادرکه سو خو د یوې میاشتې د تېرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی.
ایوب ترین وو چې په کوټه کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره شوي احتجاج په اړه یې رپورټ دروړو. ورزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر ضلع پولیسو د سیمې هغه ټولو د کورونو مالکانو ته امر کړی چې په کورونو کې چې په کرایا کم افغان کډوال یا غیر مقامی پاکستانیان اوسیږي تفصیلات او شناخت دې په مقامی تانو کې جمع کړي. پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. دوی زیاتوي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او چې په بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور نیولو لپاره کم آرډیننس جوړ شوی د هغې لاندې به په خیبر ضلع کې هم کاروایی کیږي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د لنډی کوتل باړی جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایه دېره شوي باید د کورونو مالکان رجسټر کړي او د دوی کوایف دې په مقامی تاڼو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یو ونی وخت ورکړل شو وای چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجسټر نکړي نو وروستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور لپاره کوم قوانین جوړ شوي هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملی کیږي.
دا جی بالکل سیم خبر ہے لگا سنگ نور اضلاع کو کہ اضلاع کے کم سسٹم ماننے کی گیا آگاہ قبائلی اضلاع کے مطلب کی گی وے وہ کدے سی لگ ریلیکسیشن کی دا خلق دا پارا دا عوام پارا لگ گیا کہ نا ڈیفرنٹ می بھی دا سے ہم سے ہو نور با چکم دے آگا سیم ٹو سیم می او بل دې پارا پال سنټر چې کوم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه باقاعده لگا بل مونږ دا ویلي چې دا کرایا ایکټ کې ته ته دوه خلاف کروایي مونږ وو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صبح په نور ازلا کې هغه باید دوی پارا موما پروسیجر
د جمرود یو زیتن میاجان اپریدی وای مونږ د حکومت دغه ګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیات تر خلک تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي، نو دې ته خو د علاقې خلک ډیر په ښه نظر ګوري. د دې خبرې مرسته کوو چې د دغو خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړی شي.
پولیس وایي دغه ګامې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم وی دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل، جمرود او باډه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایا آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ټی ای آر په نوم یو پروفارما ډکولی شي چې په هغې کې د کرایادار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځایي تاڼې د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجسټریشن دغې اسنادو یا این او سی جوړولو نه بغیر کرایه په کور کې څوک ژوند نشي کولی. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
یو واری بیا زو بلوچستان ته او د دې غړی اخري رپورت دراورو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت راهسې د ننبایانو هړتال روان دی چې لاملای په ښار کې ټول تنورونه بند دي او اولس له مشکلاتو سره مخ دی. د تنورونو مالکان وایي چې د اوړو په نرخونو کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی چې لاملا دوی د 320 ګرامه ډوډۍ په 40 روپۍ نشي خرڅولی. خو انتظامیه بیا وایي چې لومړی به په یوه ډوډۍ د راتلونکي خرچ جاج اخلي او له هغې وروسته به نوي قیمت پریکړه کوي. نور حال لکوټی ایوب ترین راکوي.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د تنورو د خاوندانو د اتحادیې له لوري اړتال یا کاربندیز د تیرو اتو ورځو څخه روان دي چې له امله یې په ښار کې زیاتره تنورونه او دښتونه بند دي. د تنورو خاوندان وایي چې تر څو د حکومت له لوري د ډوډۍ په اوسني قیمت کې زیاتوالی اعلان شوی نه وي تر هغه وخته پورې به دوی خپل اړتال روان وساتي. د تنورو د خاوندانو د اتحادیې مشر نعیم خلجي په وینا چې په کوټ شهر کې د 100 کیلو وړو ګونۍ په بازار کې په 1000 روپۍ میندل کیږي. په کار دي چې زلې چارواکي دوی ته د 340 ګرامه ډوډۍ د 40 روپۍ پر ځای په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي.
یو خو وړو ګرام دي، بل سلندر دلته ګرد ګاتن روښ چې سلندر استعمالو غیستانه په بلوچستان کې بیا الته ګرانی ده. الته مچټا چاپې په وې دکانونه سلې ډي سي صاحب سده یغه وزنه يم خبر ما ته دا لیکلي راکړي زه تاسو د شکار کوم سم چې ورسه د مچټا ته دا ورکستا ته دا یو مچټ ما ګرد بند کړ یو چاپه بنوي. داغه باوجود مچټ چاپیمو دکانونو سیل پیسیم جناخی نو مج دغه شی ته مجبور رسول بابا ریټم نه راکې دکانونو سیل پیسیم جناخی ته نو روسه بوجی بسایډ باندې پیسی دین واخی لای دکان بیا خلاص مش ته جایز ریټ راکی.
د تنرو د کاربندیز لامل د کوټ شاریان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بیا په خاصه توګه هغه مسافران او خارکاش کسان چې په کوټ کې خپل کورونه نه لري د دوه وختو ډوډۍ میندلو کې ستونزې زیات سوي دي. په دې ترڅ کې به ورس وځینو شاریان وته
نو مش ته راوځو د باندې په مرسته کله موږ دا ګرد بازار وګورو بالکل یو تنور نه دی خلاص
دی. بشپیتور کی که بسریش ور کی صرف دی دا مسلمانانو لپاره بلوچستان عوام لپاره خپل تنور نه دی خلاص.
په دې اړه چې کله د کوټې د ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی یو کمیټې جوړ کړی ده کم چې په کوټ کې د 340 ګرام پر ډوډۍ د راتلونکي خرڅ جاج اخلي او وروسته به خپل پریکړه وکړي.
بس دوی ریکوایرمنټ دغه دی چې ډوډۍ د دې کیندنه روټي یا نان کې مڅ دغه زیات کې ډیر سپوي دي کې موږ د دې سره دا شی منونه دې تنورانو په دغه شی باندې بند کړی دي. موږ یو ټیم جوړ کړی دي په دې کې موږ پر کمیټې ده مختلف خلک په دې کې شامل دي. دا کمیټې به سبا ځي په کوټه کې به څو ځایو کې تقریبا 5-6 ځای به مختلف تنوران وزټي. دوی د پیړو وزن به ګوري، دوی مزدورانو خرچه، د تنورانو خرچه، د ګیس خرچه، بجلی خرچه، دا ګر شان به ګوري. دا به دوی پر دې باندې ډیسایډ ای چې دا یو مړی یو ډوډۍ دغه په څو باندې پریوزي. نو موږ ګورو کچې د زیاتې دو ضرورت بیا موږ هغه زیات کو کچې د زیارتې دو ضرورت نه ولو بیا به قیمت دغه وساتو د ډوډۍ په وزن کې بلوړ وکړو.
بل پلو ته د جنو تنورو خواندانو تیر ورځ چې کله خپل کار بندیز ختم کړی نو په پښتونابات کې د کار بندیز په حق کې جن نن بیانو پراغو برید کړی او هغه ټکولې دي. وروسته پولیسو د تنورو د خواندانو د اتحادیې د جنو مشرانو په ضد مقدمه هم درج کړې دي خو څوک یې نه دی نیولې. دونی ورده چې په کوټ ښار کې د 200 څخه د زیاتې آبادۍ لپاره 200 تنورونه کار کوي. په دې کې زیاتره کارکوونکي د افغانستان د غزنی او زابل ولایت اوسېدونکي دي او د تنورو خاوندان وایي چې د دوی ګټه کمه او خواري یې زیاته ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.